السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسالې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په پاکستان کې دی او هلته له افغان کډوالو سره خبرې کړي. د هغوی ستونزې اوریدلې او ویلي دي چې د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به د دغو ستونزو د هواري هڅه کوي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په 8 راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور وو د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوی چې د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش دغه قومندان پوځي فعالیت درلود. دا ادعا له خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او د طالبانو یو شمیر چارواکي په نښه شوي او وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. دا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپل ایکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوند یو غړی او د هغه ساتونکو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین د نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 122 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانویل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 130 څوکۍ ترلاسه کړي. د ښي اړخ ګوند مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سږ کال ټاکنې به وګټي، په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې سبا د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټونکي به وروستی پړاو یا فاینل ته لار مومي. اسپانیا د جرمني په وړاندې په بریا سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړې او فرانسې هم پرتګال ته ماته ورکړې ده. انګلستان به په 2 نیمه پایلوبه کې بل ورځ له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلې دي. په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او د غراز د تعلیم په برخه کې د کډوالو د شته ستونزو په اړه خبرې کړي. او فلیپو ګراندی هم داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلي. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید آغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه له فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زموږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د هغې ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم، چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ وي او کله اته وي، نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نور د تعلیم په بحث کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه شپږ لکه او څلوېښت زره افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې درې میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا څوارلس لکه افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجستریشن یا پی او آر کارتونه لري او دیارلس لکه نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه اته نیم لکه نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ورغلی دی او په تبت سیمه کې د دغه ښوونځي سیستم ستایلی دی، خو په افغانستان کې بیا له زده کړو یو شمېر محروم نجونو د ښاغلي کریمی پر دغه ستاینې نیوکې کړې. دا چې نیوکې څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابد سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې لز دکړو پاتې یو شمېر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی ورسته او څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځنی او ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی وایي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
نږدې درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هېواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو. او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بلې زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او دغه مکتبونه ګوري، دغه شاګردان ګوري او دغه ته په راتلونکي کې دوی هیلې لري چې په راتلونکي کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت ته جوړېدلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځنی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیوي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلې خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغېزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې د انچونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیږم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضې پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته. مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي. کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کړي. په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هر میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات چې بیا ډاکټرانې هم درملنه نشي کولی. یو ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روز وخت کې ما عادت ما خوښ شدم، نو ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زما نوم ارزو ده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم، نه کله نه وم، مور مې مخکې معلومات نه و راکړي، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهېدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې له لیک لوست څخه پاتې شوم. درد مې درلوده، ژړل مې. هغه ورځې چې رایادې شي اوس هم خفه کېږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنۍ مریضۍ په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضېږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهېږي چې ولې میاشتنۍ عادت سره مخ کېږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحله څخه تیر شوی دی. دا پړاو سموږ تیر شوی هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجیل په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه دا محدود سوی ده. البته اکثر زموږ خویندې چې دی دغه د اطرافو هغه دا په دې باندې خبرې لنه وي. هغه د علم خویندې مې هغه په دې باندې دا نجونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحلې ته رسېږم. خو دوی یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره همداده چې اوس خدا د په لغت رسېږي، اوس نو د بل د کورس وله، یعنی زړه نه ورته ښه کوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي، چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوس خبرې کوي، البته هغه نجلۍ اوري، هغه کوم کړنې کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کېږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپله هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیدا وي پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته چې دوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې چې دوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي، البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ لپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که په لغت مرحلې ته رسېږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي. البته دا ډېر د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلی نسي، ډېر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نسي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته د ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلی دي ځینو نورو مریضې دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نسي ورته بیانول. کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نسي ویلی چې زه د داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوي چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپلې لور ته له میاشتني عادت څخه مخکې دا ووایي چې دا یو طبیعي مرحله ده. ټولې ښځې تجربه کوي، که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله مش تطبیق کول، یعنی خپل د کور سره مش کول انسو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي هغه یې سړي د خبرو کو، او باید هغه لور ډېر دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کله د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې علم هدف سي دا یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي دا، باید هغه ته تشویق سي او په زمن کې دا باید انت دا کوم مرحله سره سیدا تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم دا مرحله سره تیر سوي هم باید تاسو هم خوندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي کله به دا انجونې د مرحله ته رسیدلې ډیر د سفامیده او په انجونې به وي چې دا غو د خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي. داس طریقې استفاده سي یعنی اګاهي و چې خورکی به هغه انجلې به د دې یو زده کړه وسته لاسه وکړه بیا به دا غې د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اګاهي او د خپل د مثبت خبرې سبوي دا به سرخپرې سولې د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هلې سبوي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرأته به وي. او په زمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سوي هغه به د شرمې به نه چاته جواب ورکولی سوای نه به چاته خبر ویلی سوای ډېر خپل د ژوند به ناهیله وي ډېر به مایوسه وي ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپله چې ستاسې لخوا دا خپرونې ډېرې سي او په زمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو په لغت مرحله دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي. البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د خبره لپاره خاصه یو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلې به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی سنځي د شرم لواج نه وای. لاندې موري سره مې مرکه کړی هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي.
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري الته ګوره انانات ډیر زوراور دي او په کور کې هم جلکې جلکې ده خلک خلک دی او بیا ورکی تو بیا د یو ځواني ده طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالت وه ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوي چې زه اوس زه د چه شي سه مخامخ شوم وهم وه ترس وه دار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پوسپال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی کی اولادو ته مرسته ورسه کیږي لور سه تلاش کا چې لور پوکا.
نظامی سه په کلی و باندو که لکه څنګه چې له نورو امکاناتو معلوماتو نه لرې پاتې دي یو شمېر کورنۍ اوس موږ او تاسې لرو چې دغه موضوعات انجونو ته نه وایي او یو ډول هغه انجونو ته هم شرم ښکاري. په ځینو سیمو کې داسې لیدل سوي چې په دغه دوره کې خامخا خوی د انجلۍ بدلېږي تندخویه سي بدخویه سي. دغه موضوع باندې خبرې راته وکړي څومره بد تاثیر کولی سي؟
دا دوره ډېره سخته دوره ده فشار کې کته کیږي او دردونه پکې ډېر وي مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی خواړه نشي خوړلی او نور مشکلات ورسه وي. هلته ډاکټر ته نه وړله کیږي پیغله وي چې هو پیغله ده اوس به کله پرې خبر شي چې والله ډاکټر ته یې بوتله مریضي ده څوک به عزتي روبارۍ ته نه ورسي ټول په کلي کې اوازل وي چې دا خو مریضه ده او آن دا چې دا به دا یو ډېر ابتدایي خبر به وي او دا به ضرورت لري یوه تقوی دوا ته دی یوه معایناتو ته چې حتما کم خونه به وي او خواړه ځینې وخت ورسي که نه ځینې وخت ستړي استومانه د کور لور ورته ویلې ټول کار یې په سر دی ځان ته یې د خوړو ته پام نه وي وجود ضعیفه کیږي. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه د ته صدمه ورکوي. یو رواني لحاظه چې دا کورنۍ نشي درک کولی چې دا په څه حال کې ده دوام دا چې دا نشي ویلی چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې ګرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دا نشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کیږي فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سه مخامخ کیږي. یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي
یقینا څو مرزو گرفتاره کی هم د کم کلی لحاظ هم د رواني لحاظ د ټولو نه تمخ باید د دې ته د تقویدا واور توزیشي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه، خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه مینځه، مثلا درانه کارونه نور مکوه، مثلا پولی و پټي ته مځه او درانه پیټي مه پورته کوه. په همدغه میاشتنۍ مریضي وخت کې دغه کارونه هم دوی کوي. څومره دغه تجربه لرونکي ښځې د دې مسؤلیت لري چې باید دغه کارونه یې منع کړه، ورته وایي چې مه کوه داسې شیان؟
یقینا دا مسؤلیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې. خو دلته که مور هغه کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته د مور نه مشران نورې مېرمنې وي او د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري. نو ته خو ښځه سبب ده، تا ته کور در د غاړه کې دا نو څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنۍ کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې ده تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا. هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لم دی او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځکه که مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې ګور وي، اما زه تل سالم منګوري، اما مجرد چې د ودی او د خېلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دوچند مشکل زیاتی، د دوچند پرابلمونو سمخ کېږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي. خو ما مخکې درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب کې مې ده.
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې که یوه انجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتنۍ مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي چې دا خو دا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیولو په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني ښه به وایي چې ولې یې بوتله. په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومي، او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دازتي طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونه ساتي، که دا ځان پاک ونه ساتي. واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی، د دې هغه د میاشتنۍ درد صد چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دو چې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکي وي، کلیو بانډو ته وسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې مېرمنې چې د مېرمنې سره دومره اکله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوزي. نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطی که باید وظیفه ده دی مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي و اول پوښتنه ترې وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول خامورې ته د خپله ځان څه رقم برخورد کېدی، ته د خپلې پېغلې لور څه رقم برخورد کېدی، پېغله د ځانه څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پېغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپغوه اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد وړی چې دونه سر چنده مشکلات لري در ټول عام پوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو دې طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي ګروپونه وي سیار او د دو مېرمنو سره باید مرسته وشي.
نجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي. که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې خو بیا هم په نتیجه ګیرۍ کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېر زیات مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی او اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرم یما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپلو لونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوی پیغلې د غو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظ اول د دو لحاظ چې باید دا وپویولی شي چې د کومه مرحله ده، اول د حالت رسی، دوام باید د ایدې سره مرسته وشي او د کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کا او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار یې کته دی باید اجازه ورکړل شي دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپلو خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د اماګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکا او د پیغلو سره مرسته وکا په دو مسله کې. مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړ چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت په سکه باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا پر راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نشي. د ما هم توصیه درنو خویندو منجو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحم د سرطان رحم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي، نو پاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کم خونکي تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځانه توجه وکاو. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجووی
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي، خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سي ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه خي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
من بخواهیم در آینده فعال حتماً به جامعه تقدیم کنیم تا اعتزال سن دخترهای جوان خرسی.
د چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی
مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري ډاکټر یې دری ورولي. بې پروایي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټر ته نه مرولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام اورز مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن مو ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی که چیرې له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی الکترونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادېږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شعاع هم د پورت کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورت سکشت خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترونو غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناغم وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترونو د نصف پر مهال آزادیږي. چې الکترون د غشتونو انرژي د فرصت شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستي خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټی ځانګړتیاو ته ناوب دی چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورته کښته خواته کمیږي او هم د الکترون د جذب میل چې په سخه راستي خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو ته ناوب دی وي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته کښته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي چې د عناصر د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصر زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستي خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي چې دا هم د پورته کښتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته ساکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته ساکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ 18 عنصرونه دي چې د 40 عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او 28 نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او جدول لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدز دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالتس دي. اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي، لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیګاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیګاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیګاتیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستې خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی، لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي، د فلز هغه ښي خواته د قوس په منځ کې په رومي ارقامو سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه صورت کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې وینو، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې که چیرې اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمېر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي، لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکسایدي، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمېر چې مالګې نه جوړوي ډېر کم دي، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایدونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي، یو تیزابي دي، قلوي دي، امفو او پلاندی دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعاون کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکسایدونه د فلز اکسیجن څخه جوړ شوي دي او لاندې صفتونه لري، له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دي، همدارنګه د سوډیم دي چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د مسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوری، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لاسته راغلي مرکب ځنې جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي، چې لکه مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره سیمې دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاسته راځي او لاندې خواص لري، اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایدونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د موری اکسایدونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټولو ماتلو کې دا د ذکر سیوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایدونو نسته. او بل د کاربون له تجزیه څخه لاس سره چې کاربون تجزیه کوي، کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید لاس سره ځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستل یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم شي اکسایدونه لاس سره ځي. دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایدونه لاس سره ځي. د لوړ عالی اکسایدونو له تجزیه څخه لاس سره ځي. همدارنګه د سیکل اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه هم اوبه لاس سره ځي. اوس اکسایدونه د استعمال ځای نه وچ په کوم ځای کې اکسایدونه استعمال رول لري امید اور اکسیجن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډونو څخه کار اخلو د کریمې د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډونو څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او ضد عفونی په ډول استفاده کیږي
خون کی پننننی درس کې راته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن بخون کا اراتا د کیمیاوی حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي NH2 وظیفوي ګروپ دی یعنی کچیر NH2 په شی کې و د هغه دمانه چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکبات او ډولونه لرلای شي د امائن په ګروپ کې چې یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې ارونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دغه پسې پرایمری دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو بیا پسې پرایمری سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې یې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوازې CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ام دي نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي امائن دي دریم بیا پینایل امائن دی پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي پینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دی دا ته پینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغلته کلورین ورسره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي خو موږ یوازې د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع NH2 جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره یو ځای کې دو میتایل یو دنا امائن کلورائیڈ جوړیږي بیا کلکلیور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل امائن جوړوي بیا سم دا ډول دا بل مرکب دی دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شول کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې پلاس راځي یو درجه امائن دو درجه امائن او دری درجه امائن هغه بوس وای یو درجه امائن کچیر یو ان وی پر اطراف دو هایدروجن وی او یو رادیکل گروپ وی نو مړی امائن ته یو درجه امائن کیش یو ان وی دو هایدروجن وی یو رادیکل گروپ یو ان دو هایدروجن یو رادیکل گروپ رادیکل گروپ مژ وی یو سی ایچ 3 سی 2 ایچ 5 سی 3 ایچ 7 د میتایل کورونی د الکانو کورونی ټوله گروپونه بکشی را کلالی سی. آغا تا رادیکل گروپ آئی. چه دا مثال دی دا یو غط مرکب دی پا غط مرکب کی گوره دا پرائمری آمائن دی. ولی یوازی دا یو سی سر کنیکت دی نور دواره دا یو این دا دو اچو سر کنیکت دی. دا غا این چه دی یا دا آمائن گروپ چه دی پرائمری دی. دا نور تا نزو. دا نور شاید پر کلر شاید سیکنڈری شاید ترشری. مور چه شوائی پرائمری. پرائمری سمنا این دی شاید خواه اچو ندی او یو بغلت سی ده. دا پرائمری سو بیا دو درجه امائن یا دو درجه ای امائن چورتا وای حق بیا چیش دی کچیر یو این وی پر اطراف یو هیدروجن وی دو رادیکل گروپو نوی نموڑی امائن تا بیا دو درجه امائن ویل کیش یو این وی دو دنی رادیکل گروپو نوی یو دنه ایچ وی دا غا امائن چی دی دو درجه یا دو سیکنڈری امائن ورتا وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانی رادیکل گروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چر شي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي پر یو سی دغه دی یو سی دغه دی دا یو دوه درجه امائن چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو بغل ته اچ وی دوه بغل ته رادیکل گروپونه وي چې ته دوه درجه امائن گروپ ولیکي بل بیا درې درجه امائن دی که چیرې یو این وی پر اطراف درې رادیکل گروپونه وي نو مړی امائن ته درې درجه امائن ویل کیږي یو این درې طرف رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امائن ورکول کیږي په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه یې دی دغه این چې دی دوه درجه یې دی دغه این چې دی یو درجه یې دی دې درې درجې څنګه دي یو سی دلته سره مشاجه ده یو سی دغه ده یو سی دغه ده که درې دانې رادیکل گروپونه وه هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږي ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل امائن دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
لدا د کیمیا نه نه درس تر سره د خوانزي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا پراتونکو کی درسي ساعت کې بعد لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
لګرانو زده کوونکو موږ غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پز دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغیز برنه را تخپل پیغامونه پریجدی. ده واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.